azadiradio.com د کابل په نننیو انتحاری حملو کې د ازادي راډیو دوه خبریالان عبدالله حنانزی او محرم دورانی وژل شوي دي او یو هم سباون کاکړ ټپي دي. دوستانو ستړي مو شي، په دې خبرونه کې نن په کابل کې د دو انتحاری حملو په جزئیاتو باندې ډیر رپورټونه او مطالب لرو. په دې حملو کې د ازادي راډیو لږ تر لږه دوه تنه خبریالان وژل شوي دي او یو هم ټپي دی. خو مخکې له دې نه چې رپورټونو ته ورشو، فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو ته دوه کارکوونکو په ګډون 9 تنه ووژل شو. په جوزجان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په خماب ولسوالۍ کې 12 اوسېدونکي تښتولي دي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. د خبرونو تفصیل اوریدونکو، متاسفانه مشتدا اوس خبر را ورسید چې د ازادي راډیو او ویډیو ژورنالیست سباون کاکړ چې نن په انتحاري حملو کې زخمی شوی وو په حق ورسید. د کابل په نویو انتحاري حملو کې په دې سره د ازادي راډیو درې خبریالان عبدالله حنانزی، محرم درانی او سباون کاکړ وژل شوي دي. د افغانستان د امروختي وزارت وایي چې په انتحاري حملو کې نن 9 زخمیان دي او ټول 9 تنه وژل شوي دي. د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله مهاجرو ازادي راډیو ته وویل چې د مړو په شمیر کې شایع بدلون راسي. د حملو مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش منلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د حملې غندلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر خبریالانو او ملکي وګړو حملې وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت او د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ قومندانې هم ورته بیان خپور کړی دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای ویلي چې په چاودنو کې د بیلابیلو خبري اژانسونو 8 تنه خبریالان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې په حملو کې 4 خبریالان زخمیان دي. دارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی حمله غندلې او یو کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې د زخمیانو څارنې ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن حمله کوونکو ته ویلي چې دا تیروتنه دي نه کوي چې داسې حملې به د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د هغوی تعهد کمزوری کړي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خماب ولسوالۍ کې 12 اوسېدونکي تښتولي دي. د خماب ولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا وګړي چې د شبرخان او خماب پر سړک د دیو قلعه په سیمه کې روان وو له موټر کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي. د امنیه قومندان په وینا وسلوالو طالبانو یو عسکر وژلی او درې تنه یې له ځان سره بیولې دي. د تښتول سوو وګړو برخلیک نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو پر دې مسله خبرې نه دي کړي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې د ټاکنو دریم سپتونی لشتلزه شپېته مرکزونه د نامنۍ لامله بند شوې دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت کې تر ورکوونکو د نوم سپتونی 149 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې زیاتې د امنیت خرابوالي لامله تړل شوي دي.
در ولایت سرپل 149 ساید یا مرکز رای دهی
است. په مجموعي توګه د ټاکنو لپاره د رای ورکونې د نوم سپتمن 149 مرکزونه په سرپل کې تثبیت شوی دي، چې له هغه جمله شپته تر 3 مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لامل بند شوی دي.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری کیږي. د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو د پراخو مظاهرو په پایله کې لدندې لري شو. د ارمنستان د پارلمان غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاشینیان په ارمنستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ملاتړ خپل کړی او نن د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د هغه کاندیدی رسمن اعلان کړی ده. پاشنیان د 23 کلندۍ د یلیک غړو غوښتنه کړې چې په ارمنستان کې حاکم جمهوري غوښتونکي ګوندي د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو لاري د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا قدرت پاشنیان ته وسپاري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ازبکستان کې خپل درې ورځنی رسمي سفر نن پیل کړ. اردوغان غواړي چې په دې ډول له ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسېد او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي چې د لږ تر لږه 200 هیوادونو او ترکیه شرکتونو استازي ورغلي. اردوغان پرون ازبکستان ته تر روانېدو مخکې وویل چې غواړي دواړه هیوادونه د اړیکو د پراختیا له لاسه وتلي موقع بیا ترلاسه کړي. د ترکیه ولسمشر به سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا وکړي او د بخارا ښار ته به هم لاړ سي. د شوروي تر سقوط وروسته ترکیه تر ټولو مخکې د ازبکستان خپلواکي په رسمیت وپېژندله، خو تر هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر نازک وو.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ رو او د صحت جامې پتن کیوي. د لوبله میدان خبرونه
دوستانو سبون کاکړ د غږ د تل لپاره خاموش شو. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې مخکې د دوو خبريالانو چې د ازادي رادیو د دوو خبريالانو د مړینې خبر مو ترلاسه کړی و. اوس سبون کاکړ چې ټپي و هم په وژل شو کې زیات شو. په دې اړه په ریپورټ سربیره بحث وکړو چې د افغانستان د دولتي ادارو امنیتي چارواکو کوم یو پیدا کوو ورسره وغږیږو. د نننۍ پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې ډېره برخه مو په نننیو پیښو راڅرخي چې پکې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو ریپورټونه ترلاسه شوي دي. تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی. دوستانو مخکې مو یادونه وکړه چې د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي رادیو درې تر کارکونکي عبدالله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی وشل شوی دي. ګڼ نور خبریالان او ژورنالیستان چې د نورو رسنیو سره تړاو درلود هم په دې پیښه کې مړه یا ټپیان دي. همدارنګه یو شمیر عام خلک هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. محرم دورانی په ورستیو کې له ازادي رادیو سره یو ځای شوی و. نو موري په یوې مرکه کې ازادي رادیو ته ویلو:
زه چې کله حالت هر درس د کومه رازم بیرته رسنوي کې کار کوم، هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه لاله وایم، هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم، غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره کوم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کوم.
دا محرم دورانه یوه دا کابل پانتون د شریعتو د پونزي د څلورم کال ماسله وا او لاتی رودري ونه رئیس د ازادي رادیو یوه اجتماعي خبرونه پایل کړي وا او لمکسره همکاري لرله. سباون کاکړ به ډیر کله مخته سپورتي او اقتصادي خبرونه چمتو کول.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ رو او د صحت جامې پتن کیوي. د لوبل میدان خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د سامبو سیالیو د ملي ټیم غړي او د ځوانانو ټیم روزونکو سره مرکه واوري.
دا غږم وس د تل لپاره خاموش شو. د نننۍ انتحاري حمله کې ټپي شوی و او اوس مو خبر ترلاسه کړ چې سایه ورکړې ده. روح دې ښاد وي او خدای دې جنتونه په نصیب کې. زما بل همکار رحمت الله افغان را سره له کابل نه په تماس کې دی. افغان صاحب، له تا نه به د نننۍ پیښې په اړه ووایو، د مړو او ټپیانو وروستي جزئیات څه دي؟ او همدارنګه دا د سباون کاکړ د وفات خبر مو ترلاسه کړ، د دې په اړه هم کراته ووایي.
بلیان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو مینوالو اوریدونکو ته د دغه شهیدانو تسلیت وایم. د کابل د کورونا چارو وزارت ویان نجیب دانش لږ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو پیښو د قربانیانو تلفات لوړ سوي دي. نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې کوم کسان چې روغتونونو ته وړل سوي دي 9 کسان په دغه دواړو پیښو کې وژل سوي دي او شاوخوا 9 کسان نور ټپیان سوي دي. نای همدارنګه ولیدي چې په دغو پیښو کې 8 خبریالان هم شهیدان سوي دي چې لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړله د ازادي راډیو 3 خبریالان عبادالله حننزای، سباون کاکړ، محرم دورانی هم په دغه پیښه کې شهیدان سوي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل چې د پیښې ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي دي.
ټول ټپیان انتقال شوي و خان روغتون ته یو تعداد هم ایمرجنسي روغتون ته اوس درملنې لاندې دي. نه دی کړی ډېری برخې چې مامار مستخصص ټول ملکیان.
ښاغلی مجروح وویل چې په ټپیانو کې 6 نارینه، 2 2 مجهول هویت او 3 هم ماشومان دي. او په وژل سویو کسانو کې 18 نارینه، 1 3 مجهول هویت کسان شامل دي. لکه تاسو یادونه وکړله سباون کاکړ چې په دغه پیښه کې سخت ټپي سوی وو او په روغتون کې وو تر عملیاتو لاندې وو. شیبه وړاندې موږ ته خبر راغی چې نوموړی په شهادت رسیدلی ده او کورنۍ ته تسلیت وایم. انسب
ډیر زیاته مننه کوو. چارواکو تر اوسه پورې د پیخې د عاملینو په اړه که څه هم د داعش په نوم باندې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی، د کومو تحقیقاتو، څېړنو یا د پیخې په اړه د پلټنو څه موضوع خو چارواکو نه ده یاده کړې تر اوسه.
نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باندې جمهور ریاست یو کمیسیون ټاکلی ده. همدارنګه کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه پلټي تر څو پیدا کړي چې لومړي ځل لپاره په خبریالانو باندې حمله سوې ده، څرنګوالی او دا چې ولې سوې ده. په دې اړه باندې کمیسیون کار پیل کړی ده. د یادونه وړ ده چې د امریکا سفارت، جمهور ریاست، همدارنګه نورو یو شمېر نورو ادارو دغه پیښې په کلکو غندلي دي او د جنایت او وحشت بللی ده.
ډېره زیاته مننه. د ولسمشر اشرف غنی ویاند دوا خان مینپال چې زموږ پخوانی خبریال دی او د خبریالانو له درده خبر سړی دی، دی مراسره په تماس کې دی. مینپال صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، موږ په دې پوهیږو چې ولسمشر په یوې اعلامیې کې نن دغه پیښه غندلې ده او خواشینۍ پیښودلې ده او د ټپیانو د بشپړې روغتیا هیله یې کړې ده. د خبریالانو کورنۍ د اقداماتو په تمه ده او د دغسې پیښو د مخنیوي په تمه ده. څه فکر کوئ چې ولسمشر یا افغان حکومت په دې برخه کې څه په پام کې لري چې لږ تر لږه په وروستیو کې د ژورنالیستانو خلاف دا ډول حملې کمې شي؟
ډېر زیاته مننه نام صاحب، سلامونه تاسو ته او ښه شی اورېدونکو ته وړاندې کوم. تر څنګ یې د ننۍ خونړۍ پېښې ټولو قربانیانو څخه د هغوی کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. واقعاً دا یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشولر شي. دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي. په دې معنا چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره. چې په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو. تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي، په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره، د زخمیانو سره، هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي. او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو، په دې اړه باندې هم امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب، دا پیښه تر ډیره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي. مخکې تر دې به خبرنګاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګځینې قرباني وي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا وینئ؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نشر شوی دی او لومړی سیړنی مامداشي سره کیمرا دا د خبریال په شامه کې التزام رسولې دي د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی. نو دا ښکاره ده چې رسنۍ په نشر شوی دی او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی امان ترسته.
مینپال صاحب څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی، که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
کابل انده د دغه جنایت قانون هدف هم همدا دی چې دی یوازې رسنۍ نه په ټول مدني نهادونو په نشه کړی دي، دوی مقدسات په نشه کړی دي. که شو ګورې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حمله وسولې، په ښوونځیو باندې حمله شوې، حکومت دې ته متوجه دی چې همدا ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلې دي او دې نتیجې ته رسېدلې دي چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو د دغه ټول کشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت
ډېره زیاته. مننه کوو مینپال صاحب چې موږ سره مو خبرې وکړې. کورودانه درته وایو دوستانو، د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د وخان مینپال وو چې د نننۍ پیښې په اړه باندې را سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
آزادی راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو مخکې مو یادونه وکړه چې په کابل کې د نننیو پرله پسې چاودنو په قربانیانو کې زموږ یو بل خبریال سباون کاکړم متاسفانه چې زیات شو. د په نننۍ انتحاري حمله کې لومړی ټپي وو، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. موږ د ده کورنۍ ته تسلیت وایو. همدارنګه موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې له خپلو اوریدونکو سره تازه معلومات شریکوو او څه معلومات چې نوي راځي هغه به اوریدونکو ته وړاندې کوو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د رسنیو او د حکومت د هماهنګۍ د ګډې کمیټي مشر هم دی، مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت ازادي راډیو ته په دې اړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د تامین لپاره دې کمیسون څه کړي دي معلومات ورکړي دي. دا مرکه اورو.
در طرز العمل مواردی که بسیار واضح مورد تاکید قرار گرفته، یکی است که خبرنگارا در محل حادثه در حین حادثه نباید تجمع بکنه و نباید به صورت زنده گزارش داشته باشه از محل حادثه و تمام مواردی را که موردی که ذهنیت عامه را مخشوش می سازه مثل تهیه تصاویر دلخراش و یا نشر از اونها، این موارد در واقع اجازه نمیده پلیس در زمان حادثه. مواردی است که در طرز العمل آمده اما طرز العمل نهایی نیست. طرز العمل باید در شورای امنیت در یک از جلسات شورای امنیت موردی تصویب قرار بگیره و نهایی شود. مورد دیگه ای که تازه البته صورت میگیره برای اولین بار هست، یک صندوق حمایت از خبرنگارا و رسانه هاست که صندوق حمایت هم متاسفانه تا هنوز طرز العمل و کارهای اجرایی از اون تا هنوز نهایی نشده و در دستور کار کمیته مشترک هست که طرز العمل و مقررات از اون تهیه شده، ولی کارهای اجرایی که صندوق تأسیس شده باشه با یک سرمایه مشخص تا هنوز صورت نگرفته. او در واقع بعد از حمایت بعد از حادثه است که خبرنگاران ما و شما متضرر میشه یا شهید میشه یا زخمی میشه، پول نداره. خیلی در این روزهای گذشته ما داشتیم خبرنگاران را که در این از بیکولی متاسفانه اونا مورد تداوی قرار نگرفت، در هندوستان در اونجا فوت کرد. در چنین مواردی صندوق در حال شکلگیری هست، صندوق حمایت از خبرنگاران است به خاطر پیشگیری از حوادث تروریستی علیه رسانه ها و علیه خبرنگاران که در اونجا یک مرکز حمایت جور شده و یک مرکز هماهنگی. مرکز حمایت در امنیت ملی هست که تهدیدات را شناسایی میکنه و مرکز هماهنگی از پلیس هست که تهدیدات را کشف میکنه و خونسا میکنه و اگر نیاز باشه یک خانه امن هم تشکیل شده برای خبرنگارا که اگر احیانا یک خبرنگار مورد تهدید قرار بگیره و یک جای امن نباشه باشه در تمام ولایت یک خانه امن برای مجور شده که در او خانه امن به کار خود ادامه میده و به فعالیت رسانه خود ادامه میده تا زمانی که تهدید برطرف شد.
دوستانو دا ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت و چې د خبرنگارانو د خوندیتوب په اړه یې په طرز العمل څرګندونه کولې. زه نور خبرونه په کابل کې خپل همکار یوسف خان زدران ته پرېږدم.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. وړاندې مو دوه اونیزو خبرونه اوریدو ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. مخکې ښځې او نیمې نړۍ د فعال ښځو اړوند د ازادي راډیو دوه هغه خبرونې دي چې تر دریو بجو یې سره اورو. د مخکې ښځې په خبرونه کې نن د داسې یوې فعالې مېرمنې سره آشنا کېږي چې هغه د افغان سرتیرو د افغان وژل شویو سرتیرو د کورنیو او پاتشونو لپاره د مرستندویه بنسټ ایښودونکې ده. دا مېرمن شګوفه جات نومیږي. داغه د لا فعالیتونو سره وړاندې په خبرونه کې آشنا کېږي. تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون کولای شئ او په افغان ټولنه کې د خوځو د ونډې په اړه خپل نظرونه هم راته پریښې شئ. نظرونه کولای شئ زمونږ غږ ثبتونکي ماشين شمیرې ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې پرېږدئ او تر څنګ یې که غواړئ مخامخ را سره اړیکې ونیسئ او د فعال او مخکې خوځو په فعالیتونو را سره وغږېږئ او یا مو خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ نو زمونږ د مخامخ اړیکو شمیرې هم تر هغې چې د خبرونه پیلېږي در سره نوټ کړئ. شمیرې مو دي 0999 40 35 40. بله شمیره ده 0998225 55. خو مخکې له دې چې د شګوفې نجات سره خبرې وکړو یوه بله خبرونه چې هغه د نیمې نړۍ ده او د فعالو ښځو اړوند موضوعات پکې څېړل کېږي او نن په دې غږېږو چې په کلیوالو سیمو کې د نجونو لپاره د فعالو ښځو ونډه څه ده. وروسته راګرځو د مخکښې ښځې خبرونې ته.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو زنګ
خوخه درته ویلي زه واده نه کوم او اوس ته واده نه یم.
ولې ته واده نه یې؟ ماشاءالله ششکلی یې د ښې کورنۍ یې درس ته ویلي دي او پوهېږې که اوس واده ونه کړې عمر در باندې تېرېږ.
تروری تو هم څه عجیبه فکر لري. خوب ومې ویل چې نیکوم نو نیکوم.
وایه څومره تیزه سپینسترګې یې. مور دې ناسته ده او ته ماته ځوابونه راکوي. بد مې وکړه چې درته راغلم. ما تا او کورنۍ ته دې په ښه سترګه وکتل. کنه کلی خود نجونه ټاک دی.
ښه ښځې څنګه وه؟ د سلام خان لور دې ولیده؟
پرېږده، د سلامي لور خو د دوارو پونجلۍ نه ده. دا چې جبه ونه وه چې ټول کور ته به اور واچوي.
ولې تا خو یې ډېر صفتونه کول؟
زه پرې غلطه شوې وم. ما اوس د دې اصې څېره وپېژندله. شکر دی چې ژور مې نه ده سوې، که نه له دې له چېرې سره به مې څه کول. مور یې ناسته وه، ډېر سپین سترګې ما ته جوابونه راکول. خدای خبر چې نور به څه کوي.
بس ښځې، خو چې نیکوي زموږ خو زور ورسره نه دی. خپل کار یې دی، که مکتب وایي، که واده کوي، که کار کوي.
زه یم چندانې په کیسه کې نه یمه، خو ما ته دې خبرې زور راکوي چې زما ګل غوندې زه ونه مانه. قسم په خدای چې دا خو هم په کلي کې داسې وشرموم چې بیا یې په رایبار پسې سترګې لندې شي.
څه کوې؟ ستا زوی ته به بله تر دې ښه پیدا شي، خو د چا سپکول ښه کار نه دی. تام لور لري، سبا که ته چاته جواب ورکې هغه به همداسې کوي.
بلی درنو اردوونکو، په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم لپاره مو د فعاله ښځو ونډه د نیمې نړۍ په خپرونه کې واورېده. په داس حال کې چې موږ دلته د نجونو د تعلیم په اهمیت غږېدو، وروستۍ راپورونه ښیي چې د هلمند په مرکز لهکرګاه کې د یو مکتب لسګونه نجونه مسموم شوي دي. په سیمه کې زموږ همکار وایي دغو مسموم سوو او بېښوده شوو نجونو شمېر 40 ته رسېږي. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایی دا وخت راسره د تلیفون په اړیکه کې دی. دایی صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. وروستۍ معلومات څه دي؟ په سیمه کې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې او که دقیقا هغه ادرس یې ووایې؟
ډیر مننه کوم یوسف خان، سلامونه تاسو ملمته. دغه لاند وخت په کتو سره چې په لومړي ځل د نجونو شمیر یو لستانه لږشتانه سو بیا نه ډیر شو ستر څلوېټ ورته دی، دا چې شمیر به نور هم ډیر شوی وي. اوس په لاند مست د بوستروختو مسولینو څلوېشتانه نجونې چې دا د لسم نه پورته سیمنو پکې درسونه وایي او د لشکرګاه د مرکزي لیسې د نجونو د لیسې د کوونکو د مسؤلیت دي او د روغتیا مسؤلین وایي د دوی حالت ښه دی، اما تر اوسه پرې څوک چې تقریبا اوس یو نیم دوه ساعته کېږي رخصت کړي نه دي.
اما د دغه پیښې علت څه ښودل کېږي؟ مسؤلین هلته څه وایي؟ دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
موږ چې تر اوسه پرې د معرف د رئیس سره خبرې کړي دي او دغه رنګه د روغتیا د رئیس سره خبرې کړي دي، د امنیتي مسؤلین سره. امنیتي مسؤلین په خاطر د هلمند امنیت امر وایي چې د دې چړینې دوام دي، تر اوسه لا نه څه ویلی چې څه پېښ شوی ده. خو د هلمند د روغتیا رئیس امین الله عبد څو شېبې مخکې رسمي چې پېښه د ګازو له کبله رامنځته شوې ده. ګازي مواد دي د دوی لومړني مالی چې نجونې مسمومې کړي دي.
خو پوښتنه دا ده چې تاسو ویلي چې په پیل کې شمېر کم و، دا شمېر یې ولې زیات شو؟ په وخت هلته مرستې نه دي رسېدلې؟ که نه دا مواد ډېر قوي وو چې باید تعداد یې لوړ شوی وای.
اکثر نجونې په دغه وخت کې د مسموم حالت رامنځته کېږي، فرار کوي د ښوونځي نه، ښوونکي اجازه ورکوي دوی کورنۍ ته ځي. ګرل کېږي چې وروسته په کورنیو کې کور ته چې دوی کله ځانونه رسولي دي، د مسموم حالت د دوی د خفیفه څخه شدید ته رسېدلی دی او کورنۍ اړ شوي دي چې دغه خپلې نجونې یو په یو پسې تر روغتونو پر انتقال کړي.
په راتلونکو خبرونو کې به غږېږو په دې اړه باندې چې وروستۍ شمېرې څو ته رسېږي او دا پېښه څنګه حکومت او دلته دولتي چارواکي او سیمه چارواکي کابو کولی شي. راتلونکو خبرونو کې به د تاسو نه لا معلومات ولرو. ولې درنو اردوونکو، بیرته خپلې خبرونې مخکې کې ښځې ته راګرځو چې هر دوشنبه دا وخت آزادي راډیو اوري.
مخکې ښځې
درنو اردوونکو، لکه مخکې مو چې ویل، د مخکې ښځو خبرونې لاره تاسې په بیلابیلو برخو کې له فعال او مخکې میرمنو سره آشنا یې. نن مو د دغه لړۍ په دوام لې یو بلې داسې میرمنې له فعالیتونو خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډیر دي، خو زموږ د دې ونې میلمنه د افغان وژل شویو سرتیرو د کورنیو پاتشون لپاره د مرستندویه بنسټ ایښودونکي ده. هغې ته دا فکر څنګه پیدا شو او تر دې دمه دا مرستې په څه ډول دوی ته رسولې دي؟ دا میلمنه شګوفه نجات نومېږي، لکه مخکې مو چې درته د هغې نوم ښودلی او چې لنیکه مرغه دا وخت زموږ سره په خپرونه کې ده. ډېر وبخښئ چې تاسو انتظار پاتې شوئ، زموږ نورې خپرونې وې او هلمند کې پیښه وه چې وروسته تاسو فعالیتونو ته باید راګرځېدلی وای. خپرونې ته په هر صورت په خیر راغلی، ستړي مشئ.
زه خپل سلامونه نیکی له تاسو ته، د تاسو محترمو درنو همکارانو ته او د تاسو له د رادیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه نیکی له وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، ډیر بخیر راغلی. شګوفه نجات، دا مفکوره او دا فکر څنګه درته پیدا شو چې بل اخره باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې الته افغان سرتیری کوجل کی د غوی کورنۍ پات کیږي، هغه ته لګته لګا یو ډول مرستې رسیدلې وي، یو ډاډ موجود وي، په کومه کچه باندې وو په پیل کې اوس کوم زای تر رسیدلې ده؟ ام افکوره څنګه درته پیدا شو؟
ما د ډیر په خوانه د ډیر په خوانه ما علاقه مندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زما سره و، ما سواد موزیک کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان د پاره چې دوی نسوي کولای لاسرسی ولري تعلیم و تربیت، ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو، بیا موږ به هر له هیواد ولاړو. څو وخته په ننګرهار ولایت کې وم، نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ماشومان دپاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شده شدت ومن او څو وخته را پدې خو، زه چون بهر له وطن وم هغه وخت افغانستان ته راغلم، یوه ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتب و، مکتبونه شروع کېدل، د هوت میاست او د ده چپلکې په پښو کې وې، پلاستیک خرڅه و. ما ته یې وویل ویل خاله پلاستیک بگیرین. نو ما ولیدل چې ډیر سړو او تقریبا 15 یا شپږ پلاستیک د پلاستیک پاتیو دا شپږ وړه پلاستیک متر واخیستل. نو ورته مې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده. نو دو ویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډیره زیاته خفه سوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چیرته شهید شه. دوی ویل د ما پلار سرتیری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یمه، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو میرمنی ولو نارینهی چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نکارو کی. بنان ما اوله یو انجیو د نوی ځوان په نامه جوړ کړه او دوه کاله مې هغه کار وکړه، اما راته قناعت بخش نه و. بالاخره د 1999 کال کې ما یو بنسټ، ټولنیز بنسټ چې هم خیریه کارونه کوي هم ټولنیز کارونه کوي، د شګوفه نجات په نوم باندې جوړ کړ.
خیر اوسې، یو خورا مهمه انګیزه تاسو ته پیدا شوې وه او احساس مو د ستایلو دی. خو کله چې تاسو دا بنسټ جوړ کړو، د چا لاسنیوی باید ترسره وای؟ چا د سره مرسته وکړه؟ مفکوره ستاسو وه، اما دلته مالي امکانات هم خورا زیات په کار دي، دلته د چا مشورې او مرستې هم اړتیا لیدل کېږي. د برخې چا لاسنیوی درسره وکړو که اوس پورې کارونه لا ډېرې ابتدا کې دي تاسو باید لا پراختیا پیدا کړئ؟
د موږ کارونه لا تر اوسه پورې په ابتدا کې دي. د نوي هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه، نو موږ لا تر اوسه پورې له خپل بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلونه هم دي، هغه یو نیم وخت وخت نا وخت موږ سره همکاري کوي. اما موږ لا تر اوسه پورې هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې، د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړي.
یوه میرمن راپاڅیږي په داس حال کې چې تاسو ته ډېره د جګړو په دواړو خواوو کې نه ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډېره دی ویل کېږي تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ولې راپاڅیږي؟ بالاخره د سرتیرو لپاره کار کوي، د هغوی د پاتشو کورنیو لپاره کار کوي، تر څو هغوی ته مرسته رسېدلې وي.
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزو نه را په دې خوا په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دی ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ د ځان مال نوامیسو او ارضي تمامیت په خاطر باندې راځي. دوی خپل فامیل پریدي، خپل ځوان نه تیریږي او بالاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره، د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان د هر فرد د افغان، د هر نارینه ای که ښځه، باید خپله وظیفه وګڼي چې حداقل فرزن که ټولنیز کارونه نسی کولای، یو قلم او یو کتابچه اخیسته سی چې په دوی په گاونډي توپ کې یو فامیل د شهید د قوای مسلح ورته وری کی، نو دا هم غوته ام یو روحیه ورکول کیږي او هم موږ خپله یو انساني او وجدانی وظیفه
تاسو د لاسنیوی د هر فرد دنده او وظیفه وګڼله. خو عملاً دا همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بالاخره یو ځای یو ادرس پیدا کو، یو څه لرئ چې د دې لارې تاسو کولی شئ مرسته ورسوئ، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې، د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپل علاقه مندي ښیي، خپل همکاري ښیي. زه یوه ډېره ښه خاطره څه لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړم، ځکه دا ټولنیز بنسټونه یا انجوګانې لږ په استثنا د ښوی په مجموع کې نسم ویلی، یو نیم ښه گذشته نه لري. خلک ترې راضي نه دي، فکر کوي چې هر چا سره که کومک وکړي نو دوی د خپل نفع دپاره لیغ نه استفاده کوي. مګر ما هغه زمان چې خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دي ته سو چې موږ تاسو د میاست $50 درکوو. نو بنان حتی ډیرو کسانو ته چې موږ مراجعه کړې ده که نوره وسی نه در رسیدلې، دوی د یوه قلم او یا دیو د کتابچی جمنه لمکسره کړی ده ستا سره مګدا همکاری کو اما په تاسف سره چې دولت لاترو سپوري
دولتي هڅه باندې راځو ځکه چې حکومت هم جمنه کړی چې دوه قربانیانو کورنیو ته البته دوی ځانګړي پاملرنه لري اما اوردونکو ته ورزو له سعودي عربستان زمونږ یو اوردونکو ناصر خان د سره اړیکې نیولې ډیر په خیر راغلی تاسو په پردیس کې ژوند کوی مننه چې زمونږ خبرونه او ستړي مشي خبرونه ته
سلامت استورور د درنی ملمنی او ریسکو په ګډون تاسو ټول باندې کېل سلام علیکم
و علیکم السلام ډیر زیات خیر راغلی خیر اوسې مهرباني خبرونه مخاطب نه اوریدل دا تاسو نظر وړاندې چې په ختنه لري هغه سره اورو
خوشاله استورور را به تاسو ما جن درکاو دی خورتم لکه ډیر یو خبر کار ما پښتون هم ده غدان دی ورته اشاره موږ په خپل خبرو کې چې اکثره دغه خلک را مخې ته شوی دي هغه باندې غولس باور د لاس اور کړی دی یعنی کوم مثالونه لري چې دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړي او یعنی کارونه نور هم په مخ باندې لاړ شي نو هیڅوک د ښځو لپاره کار کوي امام لپاره خو په حقیقت کې دغه څه نه دي ثابت شوي نو هغه څوک چې خپل هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کې مخې ته راغلی ده کنه نو دغه لپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو لپاره کوم د دې مغادي چې هغه خلک
ورته اتمن شاید تاسو مسافر هم لیواله وي چې دغه بنسټ سره مرسته وکړي خیر اوسې ستاسو له اړیکې نه اما ناصر خان که دا راته ووایي چې په ټوله کې داسې یو مفکوره درلودل هغه هم د یوې مېرمنې له خوا څه اغېز لرلی شي په ټولنه کې د خپل احساسات هم بیان کړو
ډېر زیات یعنې دغه سې ثابته کړي زموږ خویندو چې دوی په یو ډګر کې هم د ورونو ناکامې نه دي خو که دوی دغه فرصتونه برابر کړي یعنې څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري
جواب په جریان کې را سره اوسئ بل اوریدونکو ته هم مرزو چې دا وخت را سره پاړي کېږي د خبرونه په خیر راغلی ستړي مشئ
محترم اخی جوړی
ډیره مننه ځان دې معرفي کړه کوم ځای نه داړي کې نیولې
جان محمد قاری ما د کونه ولایت د خاص کونه سالی نه پاتا او دا شګرتی خورته
خیر اوسې قاری صاحب ډیر زیات مننه په خیر راغله هر کله راشي
فعال خور لرو مننه
او جان محمد
کپت ایمانو
که په دې اړه راته ووایه ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو اوریدونکو مونږ واورېدو په ټوله کې په دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زموږ ستاسو ونډه څه جوړېږي د مېرمنو ونډه څه جوړېږي چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي ښه د قاري
صاحب یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم د خو مکنه
مهرباني
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مسله خو په لیکو کې شي کوم چې عام شي ځان شي اعتماد چې لري تیم دې مرستې ته ضرورت لري کنه چې مرسته وسره وشي او پورته مې خور نه دادا چې یو ته دین او ما یې دین ورونه چې هغه د غشانې د قرون سفارستان دی او د نفقه پیدا کوله د تا خلک ستا کومه کړې په نظر کې لري کنه لري
څومره خیر اوسې او
په اخر کې یو د هغه وختونه چې د غشانې څنڅه سره کومه کوتي چې دا شانی معلومین او مایوی او شهیدان ورسه سره کومه کوشي او خود کا
تاسو
له وروړي یو خیر دا
قاری صاحب جان محمد تاسو سره نیک نظرونه نه خورا زیات مننه پښتنه به ځوابيږي په خبرونه کې را سره اوسه مننه چې را سره وي بل اوردونکو ته ورزو ځان برات معرفي کړی چې کوم ځنه مو اړیکه نیولې نظر پښتنه یا وړاندیز ما ورستړي مشي مهرباني اړیکه دې خرابه ده شاید نشوي خبره کړی امید چې یو ښه ځای نه هر سره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ بل اوریدونکو ته ورزو ستړي مشي را سره یئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ځان معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکې نیولې ډیره مننه ځان دې معرفي کړه
ازادي راډیو د ځاځي میدان سره نه سباون ځای
او ځاځي میدان د پکتیا نه کدي خوست نه
خوستنه
ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي زازري صاحب محترم مهرباني خبرونه در سره اوریدلې ده نظر دی ورو
محترمه د خبرونه موارد د اول خدای خور ته سلامونه احترامات او امیتون تاسو ته شموله چې خور خو ډیر ښه کار شروع کړی دی شهیدان ورسین لپاره خو دا اوس موږ ته پته نه لګي که اوس موږ غواړو چې کومک وکړو دا به د کومې لارې نه کوو
څومره ښه درته به وایي حتما د خپرونې لارې ځکه چې دا چې له دې انګیزې او احساس سره راوتلې ده ته به دا مرستې به یو ښه ادرس ته رسېږي دا به درته ووایو فرشتې شګوفې بیرته به خپرونې اوریدونکو ته هم راګرځو خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو شګوفه نجات او نجات هم دې ته ویل کېږي چې تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ دا ستاسو خپل نوم هم موږ که څه هم خپرونه کې یاد کړو دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی که نه دا نور څه دلایل او عوامل هم لري
برلوی زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي رادیو د چپونه خپل محترم ټولې ودول ته بل خصوص دغه ورونو ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل بیا هم زه له دوی نه اظهار د سپاس کوم مننه کوم شګوفه په خپله د ما نوم ده یو او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده او په زمن کې زه غواړم د هغو کسانو دپاره چې هغه نیاز لري ضرورت لري او د هغو د نجات دپاره لاس ورکم او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسي
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي ناصر خان راسره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه څنګه ولسي باور رامنځته کوي ولې شي داسې مثال لري چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي
محترم وروره تاسو ډیره یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ د دې لپاره چې واقعا ولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډیر لیول دي یا لقمن دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چې آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي بنان موږ داسې تصمیم لرو ګټې اکاونټ لرو اما با آن هم هغه یو د فیلند لپاره د هیوادوال دپاره هم نه ده جوړ کړی چې هغه دوی په دې کې شرکت وکړي موږ پیشنهاد په دې باندې ده چې وزارت هغه اکاونټ چې موږ د هیوادوالو دپاره له دې نه باد شاید د ازادي راډیو له طریقه موږ بیا هم په آینده خپرونو کې اعلان وکړو چې هغه اکاونټ چې موږ جوړ کړ د یوه نماینده د وزارت د کار او امور اجتماعي په هغه کې به امضای په دې اکاونټ کې برلوی دې چې زه امضا کوم کنه په دې اکاونټ کې د یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به په هغه کې هم وي دا په دې هدف باندې چې موږ یوه افغانۍ هم ونه کولی سو د ځان په نفل یې غنه استفاده وکړو
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه څنګه خلک رسیدلی شي ستاسو د ادرس ته او ستاسو که څوک وغواړي مرسته درسره وکړي
فعلاً دپاره موږ خپله د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوو ځکه موږ یو اکاونټ جوړ کړی وو چې هغه اکاونټ اوس د فعلاً دپاره اکټ ده د خپله د موږ د خپله خوانه اما موږ نوی اکاونټ جوړوو نوی اکاونټ په دې هدف باندې جوړوو ځکه چې د ډېرو هیوادوالو ایندغن سوال ده ورته چې موږ که چېرته له دې بنیاد سره یا د دې بنسټ سره کومک کوو آیا هیوادوالو ته به ورسیږي که ونه رسیږي نو د دې په خاطر باندې فرضاً موږ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو د امور زنان وبښئ د ښځو د چارو وزارت نه او د وزارت کار امور اجتماعي نه چې فرضاً موږ اکاونټ ته $1,000 راغلل د مجموع د هیوادوالو نه کنه هغه وخت چې موږ یوه برنامه ولرو یا کومک وکړو یا یو چیرته کورس دایره وو کنه دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم راایستی د تنها د خپل امضا په اساس باندې له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی نماینده د وزارت کار امور اجتماعی
او قربانی شوی کورنۍ که در سره لابه خنه
لا که څوک وغواړي زه دا کار هم کوم
نو خلکو ته یعنی څومره باور بالاخره ورکولی شي څومره ژمنتیا موجوده ستاسو دا هڅې یعنی پاکی دی یعنی یو خو ځای ته رسیږي او د خلکو کله سره مرستې کوي چې زموږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تږي دي خو دوی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو خو چې دوی په باور وکړی شي داسې باوري ادرس نه لري نو ستاسو دا باور به څنګه وي
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان د یوې افغانې ښځې او زه په افغانستان کې اولینه ښځه یم با وصف دی چه دیر زیاد مشکلات دی امنیتی دی
بلکل.
تهدیدات دی اما بیا هم ما ملا دیتا ترلی ده دی زکه دی دخمن دی پاره چه قوای مساله چه دی ما بنسرد دواره یو شایدی کنه چون زده قوای مساله قوا و دی فامیلو دی شهده و دی پاره کار کم اما بیا هم زده دار نلارم زکه زده یو انسانی کار کومه نو بنان زده بیا هم دار ورکم زنده اکاونت مگ جور که دا به یو ډېر لا تر اوسه پر افغانستان کې چا دا کار نه کړی
او که تاسو غواړئ چې اوردونکو هم ستاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا وخود لکه تاسو غواړئ چې مناسب ګڼي چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شي د رادیو لاره نو وخت درکو اما اوردونکو ته هم بیرته ورزو چې دوی لا څه ویل غواړي د وخت خبرونه کې را سره دا وغه اوردونکو چې نوی را سره وسلېږي د مخکې کې خبرونه هر دوشنبه دا وخت لا رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبرې کی تاسو هم کولای شئ مخامخ را سره اړیکه ونیسئ د مخامخ اړیکو شمیره مو دی 0999 40 15 30 بل شمیره ده 0922 255 د دې ترڅنګ تاسو د فعال افغان میرمنو د ژوند په اړه باندې کولای شئ غږیز پیغامونه را تپریک دی هغه شمیره مو ده 0999 01 01 دا شمیره تاسو رګ په اتومات ډول ثبتوي او تاسو سره څوک خبرې نه کوي خو مخامخ اړیکو ته ورزو چې دا خبردون کې را سره شته ستړي مشي مهرباني ډیره مننه ځان د معرفي کړه کوم ځای د اړیکې نیولې بلې اوریدونکو اړیکه وشلې ده بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کوي خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر په خیر راغلی
بخیر اوسې زادران سے تاسو ته نجات سے سلام
زما سلامونه هم ومنه
اغامیر د جلال آباد نه خبرې کوم
اغامیر بخیر راغلی تل زموږ سره په خبرونه کې ګډون کوي مهرباني
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر ښه کار شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره او فکر ورسره ده زه فقط مشخص یو سوال کړی نه
مهرباني
دوی ویل چې دغه سرتیری چې مثلا سیدان سی دغه کورنۍ سره ډیر ښه خبره او بالکل قابل قدر ښه زه وایم دغه خلیفین د دې شر زبانه ساتي مخارجین د افغانستان وګړي دي افغانان دي دا هغه چې دغه بلاروس مثلا د خزو د نیرونه کندې سوي دي او مل سوي دي د جنگ په هغه طرف کې نه دولت مخالف طرف کې آیا دوی د هغه سره د حکومتونه کوي او کوي نه کوي چې ځکه دوی خو خبرو کې مشخص نه ویل چې موږ سره آیا دا یو توجیری چلن نه ده نو دغه که یو جواب را ترکی
تر ته به ووایي ډېره مننه هغه میر صاحب لنګرهار نه چې اړیکه مو نیولې وه بل اوریدونکو ته ورزو خپرونه کې را سره د ستړي مشي ځان معرفي کړی له هغې وروسته ستاسو نظر اورو بلې دا اوریدونکو خبرې نه کوي اړیکه به پرې کیږي بل ته ورزو چې زموږ په بل شمیره را سره دی دا وخت ستړي مشي ځان معرفي کړی بله رحمت الله بخیر راغلی ستړي مشي خا اردن کاری که پرشوی دا تخنیکی همکار شرکی چنور اردن که هم شتا مدخ پروانه وقت کم ده خیر تو اردن که پخوانه پختنه هم پا تیدی قاری سب جان محمد لکنر نویلیو چه هو با ولکه غمیر و غرور پتیر توپیری چلند دغ موضوعات اشاره کرده چه معلولین و معیوبین ده دغو طولنه یو برخه ده و دوی هم لاسنیوی تا ارتیال ری تا ساقوی تا هم رسیدگی کوی کنه و بل دا غمیر پختنه و میره بانی
فقط مگه چون بنسټم نوی په کار شروع کړی ده مگه هم د مایوبینو لپاره او هم د شهدا او د کورنوی لپاره ځکه مایوبین هم په دې لاره کې خپل آزاد بدن له لاسه ورکړي دوی مایوب سوي دي بل خصوص هغه کسان چې یا دوه لاسه له لاسه ورکړي یا دوه پښې له لاسه ورکړي یا فرزند سترګې فعلاً هغه هم په جمو د شهیدانو کې مقترضي او موږ
دا هم سرتیری مایوبین کنه
عمومي دي دغه سرتیری
او هغه امیر پښتنه و
بل ورور د موږ سباوند خوست نه زنگ ویلی و اغو ویلی و چه مک با کوم اساس که ولی سوتاس سر همکاری و کنه
نو
فقط زبه دوستان تا خپلا ده فیلن ده پاره یوش میره ورکم سفر سفر وسه و تلور تلویخت مزرد قولم سفر 748 سفر 748 312 454
داشت میره که اردون کلی که کزی ارتو وای ما سفر وسه و اتا تلویخ یو دیرش تلور اویا تلور پنجوز داغش میره دا چه
چنو
دوی کولیشی لکتر لگه تاستر یو هم غگی وکلیشی دیر مننه
دید پارا چه مک با دیر نزدی وقت که با یو اکاونت تور کن لکه مخ که ما ویلی چه داغ اکاونت با یو مشترکی نو دید پارا چه باور ده هوادوالو را منزده کو او پا زمن که ده مک یو بل رور ده کنر نه تماس ویلو
محترم اوروره تاسو ولې چې ما یوبینو ته موږ څه کوي هغه میر ویلې چې توپیری چلن کوي کنه انساني چلن ده
محترم اوروره ما ته می هیوادوال ټول هیوادوال دی ولا واغه په هر هغه وخت چې یو میرمن به سرپرستکیږي فکر کومه په افغانستان کې جنگ یو عامل لري اغه بل ای بعض کسان له ډیرو بدبختوی نه بعض کسان د ډیر مشکلات اقتصادی نه بعض کسان د ناپوهی نه ذیل دښمن سره یو ځای کیږي او اغه په عقل ته مري او دغه کورنۍ پاتې کیږي کنه مګرم د فعلن د پاره ما ته اغه میرمن هم محترم دی ځکه اغه میرمن دی اغه ی د لاس نیوی ته ضرورت لري او تر ټولو مهمه دا خبر ده چې دی اغنه هغه اولاد چې پاتې کیږي که مک دی غلاس و ننیسو اغه عقدی پر راځي اغه بار د دوش د جامعې راځي او بلاخره بل ورځ اغه هم دی د مخالفو کسان سره یو ځای کیږي ځکه وایي که چیرته په افغانستان کې واقعا برابری وای د مک د پر توجه کیدی د مک لاس به هم یو چار نیولې وو بنا زه په آینده که غوړم د دولت په تفاهم باندې د داسې میرمنو سره هم همکاري وکم
ترڅو مینه او اخوت رامنځته شوی وي د دې لپاره
او بدون د توپیر د قوم ملیت مذهب سمت
بلکل اما دلته چې چا سره تاسو مرسته کړې ده دا غوی احساس کا بیان کینې دا مرسته څه ډول وی غوی بیرته څه احساس اخلي
موږ لا تر اوسه پورې لومړی برنامه چې موږ درلودله د وړکی اختر په مناسبت باندې په پیشواز د وړکی اختر موږ تقریبا 150 فامیلو د شهادت قوی مسله د پاره او په زمن کې چې په مجموع کې 180 فامیلونه کېده د انتحاری حملات او بی بضاعت و میرمنو ده پاره اوله غوری چای او بوره ارتا ورکلن
او رسانه او پدیال رپورتون درلودل هرام
بله بله درلودل یو تعداد محدود نو اقا وقت چه یو میرمن واقعا راغلا دیر زیاده وز خرابه و او اقا دلار نتیری ده مګه یغیته اصلا لست کې ممنوع نیولې او دغه مر خبره سوي و چې دالته کومک کیږي کنه د بی بضاعت او خجو د پاره هغه وخت هغه راغله وی ویل د مو دوه زمن شهیدان سوي دي یو په انتحاری کې او یو سربازو نو مګه هغه سات باید حداقل یو لست درلودای له دې میرمن نه مخکې له هغه نه باید موږ فرضاً د دوی دپاره آمادګي لرلی ایرانه پاتې سوم ښه داس اسنادم نه لري اما ظاهر ته چې ما کتل واقعا هغه د دې اوښ کې چې تویدي هیڅ وخت د مال یاد نه وزي ما ته واقعا ډیره زیاته سخته وه او دوی ته مې ویل چې تاسو په آخر کې که چیرته څوک غیر حاضر و خو ښه که نه و ته منتظره پاتې سه زه تا ته سر له نوې مواد اخلمه او تا ته یې توضیح کوم چې هم لیده چې څوک غیر حاضر پاتې نه و زولالما او دی میرمنه تمه وره غواری چای بوره واخیستل او ارتوار میکره اغا امیش ما تا زنگ بوی او اغا وی چه زر پا پینزه وقت دل منزه که تا تا دعا کن
دا احساس او چه دا ارس چه تاسو لیدلی دا چه سترگ موس لوخ که دا که دیواز تاسو در کولیشه او اغا کسان چه دا چه پتیریگی اما چمرا ارتیا لیدل کی گی دغو برخطا چه زمان وطنوال زمان هیوادوال زمان ملگری دوستان بالاخره باید همکاری وکي او یا تاسو لاسنیوي او یا دوغو خلکو چې اړتیا لري دغه لاسنیوي وکي
نزه لخپل ټولو هیوادوالونه چې هغه د حد اقل امکانات لري خوښ کومه چې د موږ له بنسټ سره همکاری وکي ډیر صادقانه همکاری وکي او لمانه صادقانه همکاری وغوړي او زه غواړم چې په آینده کې دا بنسټ مې په ډیر یو مشهور بنسټ چې واقعي انساني بنسټ دی د خلکو لپاره کار وکړي د خلکو لپاره اوس ما د ننګرهار ولایت کې تقریبا یو نیم سال شاګردانو لپاره دغه د دوستان به په ننګرهار ولایت کې اوري چې د رسنو له طریقې د تلویزیون د شرق تلویزیون لخوا نه هم خبره سو کتابچه قلم بیک د مکتب او ټول وسایل د ورتورم کله تاغل ته په دا توپیر نه و چې ټول شواهد د
مکتب
د زده کوونکو د بی بضاعت او یتیمانو لپاره کومک وک نو یو ماشومه تقریبا د شپږم صنف شاګرد و راغ لو ویل زه واقعا خوشحاله یم چې ما ته نن کومک سویده اما زه ډیره ډیره په دې خوشحاله یم چې اته کاله کیږي د ما پلار شهید سویده اولین وار ده چې یو څوک د ما یادوي او ما ته یو احساس راکوي چې ته پلار نه لرې او موږ یو چې د تاله څنګ سره یو
نو دغه وضعیت څخه خپله ځان باسلی شو یو له بل سره همکاري مرسته دغه درد چې شریک شي سره نو شګوفه نجات بالاخره تاسو په دې برخه کې کار کوئ یوه ښځه یی دلته یو خو ستاسو احساس دی چې دا بنسټم جوړ کړی و یوه انګیزه درته پیدا شي و جوړ کړو د مدیریت چارې هم بیا په ښه ډول مخته وړلی شي
واقعا زه کولی شم د ځان نه یادونه نه کوم دوستان ویني چې زه ښه مدیریت لرم کولی سم د خلکو سره اول دا چې موافقیت دی او مدیر په دې کې ده چې هغه ته دا مطرح نه وي چې ته پښتون یې هزاره یې ازبک یې که تاجک سنیه که شیعه
او د میرمنو د عاطفي په اړه خاص هم ویل کېږي دا چې تاسو په راس کې مې یوې داسې یو خیریا بنسټ هم لرئ
او دوم دا چې زه داسې یوه ګذشته نه لرم څه فرزن هغه ته یو څوک د انتقاد ګوته ونیسي او دریم دا چې زم ځان سره مې تعهد کړی ده چې یوه افغانۍ هم بغیر د یو معاش شاید په یو پروژې کې چې زه د خپل کارمندان دپاره واخلم یوه افغانۍ هم زه نه غواړم
دوه د اردن کې نور شاید خبرونه کې واخیستل شو چې دا وخت را سره دي ډیر مننه تاسو له خبرو پیغامونو نه تاسو را سره دا وخت خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه د مخکې کې ځخ خبرونه په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو او ستړي مشه ډیر مننه خیر اوسې کوم ځای نه د اړیکې نو ځان معرفي کا د اردن کې اړیکې شلېدلې بل ته ورځو بلې مهرباني ستړي مشه خبرونه ته په خیر راغلی ډیر مننه کوم ځین داډی کین ولی ورور
سبا کې لګین اساسي ولا پسرلای ما
سفی ولا پسرلای ډیر ځات خیر راغلې خپل ته ستړي مشه لړ نظر ما ورو مهرباني
نظر مو دا دې زدران لالا
اردن کاری کې شکیږي فکر کوم شاید ته تخنیکی ستونزې وي اما تاسو پیغامونه موږ ته په 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره را رسیږي دا شمیره تاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي البته دا وخت چې خبرونې څو دقیقې پاتې دي په هڅو به وغږیږو چې تاسو دا هڅې د دولت سره څومره همغږي دي دوی هم وایي چې موږ مرستې کوو د قرباني شویو کورنیو سره په تېرو هم د سرتیرو له کورنیو سره هغوی ته یو ساختمان ودانۍ ورکوو کور ورکوو او هغه سره نقدیم رستی کو دا هغه سره تاسو دا خیریه بنسټ همغږی لري
مګه څنګه چې د بنسټ جواز هم له عدلی وزارت نه واخیست پیشنهاد مو کو وزارت دفاع او داخلي او امنیت زبا دا اول قدم کې الته رجستر سو او په دوم قدم کې هغه خبر و چې داسې یو بنسټ ده او په دې برخه کې کار کوي. نو بعد له دې چې موږ خپل د داخلي ساختار باندې کار وکړو، نو موږ پیشنهاد وکړو وزارت داخلي او دفاع او امنیت ته چې تاسو له موږ سره یو تفاهم نامه امضا کړي، ځکه ډېر کارونه دي چې موږ خود سرانه هغه نسو کولای بدون د تفاهم د وزارت دفاع داخلي او امنیت. ښه، امنیت ریاست ویل چې موږ یو نماینده موږ ته راولېږه چې تاسو هر کله کولی سئ له دې سره مشکلات هم درلوده همکاري به تاسو سره کوي، مګر د موږ د پالیسي په اساس چون هر شی د موږ سیري دي که نه نسو کولی تاسو سره تفاهم نامه امضا کړو. ښه، دا منو واقعا موږ سره ریاست امنیت ملي ډېر همکاري کوي، اما زه د دې رادیو له طریقه د وزارت دفاع او داخلي رهبری نه ګیله لرم، ځکه وزیر صاحب دفاع سره مې هم لیدلي، وزیر صاحب داخلي سره مې هم فعلي وزیر صاحب داخله مې څو وری هڅه وکړه چې ووینم، په تاسف سره څه مشکلات زیات دي.
اما دوی همکاري
تفاهمنامه مې ورته پیشنهاد کړه چې تاسو له موږ سره دا تفاهمنامه امضا کړئ چې په دې تفاهمنامې په اساس باندې موږ تاسې مشترک همکاري وکړو، برنامه ولرو.